ستاسو په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډېر څه وو. د روان خبرونه خبری برخه هم لویه برخه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو ته بیا هم سلامونه. او د دې سات د خبرونې د بشپړو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن څرګنده کړه چې واشنگتن به پاکستان ته د $2 میلیارد پوځي مرستې ورکړي. او د بیکلکس په نامه کمپیوټري ویب پاڼې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په زرګونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل. وایي په عراق کې له بنجانو سره ناوړه چلند شوی دی. مخکې تر دې چې جانقال کوزی د بهرنیو خبرونو تفصیل تاسو ته واوروي، د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي طالبان د بل هر وخت په نسبت تر زیات فشار لاندې دي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالات پاکستان ته $2 میلیارد پوځي مرستې ورکوي. ویکی لیکس کمپیوټري پاڼې د عراق په اړه محرم اسناد خپاره کړل. او د فرانسې سنا د تقاعد په قانون کې تعدیل تصویب کړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوز رازموسن پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د حالاتو، د ستراتیژیکو دفاعي توغندیو او روسي سره د ناتو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. رازموسن وویل ناتو په روان کال کې په افغانستان کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړې وي او اوسې نتیجه ویني.
With our operations now pushing directly into Taliban heartland.
زمونږ عملیات دا مهال په مستقیم ډول د طالبانو د اصلي ځایونو پر لور روان دي. وسلوال د بل هر وخت په پرتله تر سخت فشار لاندې دي. په روان کال کې زمونږ هدف دا و چې تحرک او نوښت یو ځل بیا په خپل واک کړو. مونږ دې مقصد ته ورسېدو. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنې کې د اربکیو د یو سیمه ییز قمندان په شمول دوه تنه ټپیان شوي دي. افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د جمعې په ورځ هغه مهال وشوه چې د اربکیو قمندان رحمت الله او دوه تنه سیمه ییز پولیس د ښخ شویو ماین ځای ته ورنږدې شول او ماین له لرې فاصلې څخه خلاص شو. د شینډن ولسوال لال محمد عمرزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وایي دوه تنه ټپیان د آیساف روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. طالبانو د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي د اربکیو قمندان رحمت الله یې په نښه کړی و. دوی ادعا کوي چې په چاودنه کې اته کسان مړه او ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون موبایل واشنگتن به پاکستان ته د $2 میلیارد پوځي مرستې ورکړي. کلنټن په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره د خبرو په مهال د وسلوالو ډلو پر ضد د اسلام آباد هلې ځلې وستایلې او وی ویل
United States has no stronger partner when it comes to counter-terrorism efforts.
کله چې د تروریزم ضد هلو ځلو او د افراطیانو خبره کیږي او امریکا او پاکستان دواړو ته ګواښ متوجه کیږي، نو د امریکا متحده ایالات د پاکستان په نسبت بل قوي شریک نه لري. موږ د نارینه او ښځینه عسکرو د قربانیو او خدمتونو ستاینه او قدر کوو. په خاص ډول د پاکستان د پوځ د عسکرو چې د نظم د ټینګښت په مقصد یې هغه کسان پسې اخیستي چې د پاکستان دولتي ارګانونو ته یې ګواښ مخامخ کړی دی.
د امریکا
د بهرنیو چارو وزیر ویل د جمهور رئیس باراک اوباما اداره به له کانګرس څخه وغواړي چې د پاکستان پوځ ته د 2010 نه تر 2016 کاله پورې د $2 میلیارد مرسته تصویب کړي او دا به د پاکستان د پوځي اړتیاو په اړه د متحده ایالاتو د مرستو د ژمنو یوه برخه وي. پاکستان له تیر کال راهیسې په هیواد کې د اسلامي افراطیانو پر ضد حملې پیل کړې، خو په عین حال کې سپینې ماڼۍ په روانې میاشت کې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي و چې اسلام آباد افغانستان ته د تلونکو وسلوالو طالبانو د مخنیوي په کار کې لازمې هلې ځلې نه کوي. د ویکی لیکس په نامه کمپیوټري ویب پاڼې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په زورونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل او وایي په عراق کې له بندیانو سره ناوړه چلند شوی او شکنجه شوي دي. متحده ایالات پرې پوهېدل خو څېړنه یې نه ده کړې. د ویکی لیکس مشر جولیان آسانج سی این این تلویزیون ته ویل په خبرو شو اسنادو کې د ده په وینا د وینو له هغه حمام څخه پرده پورته شوی چې له دې مخکې جزئیات نه دي خبره شوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویل د ویکی لیکس هغه پلان چې وایي 400,000 پټ اسناد به خپاره کړي د کومې سترې حیرانتیا خبره نه ده، خو خبرداری ورکړ چې د دې اسنادو په خپرېدو سره ممکن د امریکایي او عراقی اسکر ژوند له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د ویکی لیکس لخوا د محرمو اسنادو خپرول غندلی ول. د فرانس پریس اژانس په وینا د ویکی لیکس لخوا په خپرو شوو محرمو اسنادو کې د عراق په شخړه کې د ایران د ونډې اسناد هم په ډاګه شوي او پکې راغلي چې تهران په ائتلافي ځواکونو او د عراق په حکومتي چارواکو باندې د حملو په مقصد عراقي وسلوال روزي. د روسي عربستان او آذربایجان جمهور رئیسان به په راتلونکې اونۍ کې د نګورنو قرباغ د سیمې په سر د اوږدې مودې د شخړې د حل په مقصد غونډه وکړي. د عربستان د جمهور رئیس سرژ سارکیزیان دفتر پرون وویل جمهور رئیس به د روسیې له جمهور رئیس دمیتری مدویدف او د آذربایجان له مشر الهام علیف سره د اکتوبر په 28مې د روسیې په جنوبي ښار استراخان کې وګوري. دا ډول درې اړخیزه بله غونډه د جون په 18مې د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه. نګورنو قرباغ په آذربایجان کې پرته سیمه ده خو اکثر اوسیدونکي ارمانیان دي. د دې سیمې په سر دواړو هیوادونو سختې لانجې او جګړې کړې او په 1994 میلادي کال کې په یو اوربند سلا شول. د فرانسې سنا په هیواد کې د څو میاشتو سراسري مظاهرو او اعتصاب سره سره د دې هیواد د تقاعد په قانون کې هغه تعدیل تصویب کړ چې له مخې د تقاعد سن له 6 کلنۍ څخه 2 کلنۍ ته پورته شوی دی. د فرانسې سنا د جمعې په ورځ د تقاعد تعدیل په 170 موافقو او 153 مخالفو رایو تصویب کړ. دغه تعدیل باید چې د پارلمان دواړه مجلسونه هم تصویب کړي. د فرانسې حکومت وایي د تقاعد په قانون کې بدلون د دې قانون د ژوندي ساتلو په مقصد ضرور و، خو کارګري اتحادیې وایي په 6 کلنۍ کې د تقاعد حق یې په ډېرې سختۍ ترلاسه کړی و. د اکتوبر له 12مې راهیسې د فرانسې د تیلو ټول 12 څړځایونه په احتساب کې دي او له دې وجې په هیواد کې د تیلو کمښت رامنځته شوی دی. د فرانسې کارګري اتحادیو د 2 نورو ورځو لپاره هم د مظاهرو غږ کړی. د فرانسې دا مظاهرې او اعتصاب د حکومت لخوا د وضع شوو سختو مالي مقرراتو پر ضد په اروپا کې تر ټولو سترې او دوامدارې مظاهرې بلل شوي دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز له لیبیا سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مقصد ترابلس ته رسېدلی. شاویز به د لیبیا له مشر معمر قدافي او نورو جګپړو مشرانو سره وګوري او اقتصادي تړونونه به لاسلیک کړي. د وینزویلا جمهور رئیس منځني ختیځ ته د سفر په جریان کې ایران او سوری او دغه راز روسي او بیلاروس ته هم تللی و. او د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیران په جنوبي کوریا کې جرګه شوي او د نن ورځې په وروستیو کې به ژمنه وکړي چې د اسعارو د تبادلې لپاره به د مارکیټونو د نرخونو په اساس مقررات وضع کړي او د مربوطو هیوادونو د پیسو یا پولي واحدونو د ټیټولو سیالۍ به نه کوي. تمه ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیران به د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړي او د سترو نا انډولو سوداګریو د کمولو ژمنه به وکړي، خو په اعلامیې کې به د سوداګریو د روان تزعید او یا کسر لپاره مشخص هدفونه په ګوته نه کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. افغانستان کې د طالبانو د دوهمې کچې د قمندانانو څرګندونې د سولې د خبرو په اړه پروانه خپرونه کې خپرو. په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پاکستان څه ډول مرسته کولی شي، عربستان څه کومک کولی شي او د طالبانو پخواني چارواکي څه وایي؟ پروانه خپرونه کې به همداراز واوري چې د کندهار د شیړې ولسوالۍ خلک له حکومت د پوځي عملیاتو تاوان غواړي. د عراق د کوردانو له سیاسي حلو ظلمو خبرو او ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مستاسي تازه راسته ولي پیغامونه راغونډ کړي. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمې صفې قمندانانو ویلي دي چې له افغان حکومت سره د دوی مشرانو د سولې خبرې نه دي پیل کړي. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي بهرنیو پوځیانو یو شمېر جګپوړیو طالبانو ته زمینه برابره کړه چې کابل ته ولاړ شي او د روغې جوړې خبرې وکړي. همداراز ګڼ رپورټونه خپاره شول چې غیر رسمي پټې خبرې شوې دي. د رویټرز آژانس په استناد په دې اړه جانه قالی کوزی رپورټ لري.
ناټو او افغان چارواکي وایي حکومت له طالبانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي، خو تر اوسه پوره نه ده څرګنده چې له چا سره او څه ډول تماسونه نیول شوي دي. جمهور رئیس کرزی له طالبانو سره د روغې جوړې په مقصد د سولې عالي شورا جوړه کړه او وایي له طالبانو سره د پخلاینې او سولې لپاره حاضر ده چې مخالفانو ته امتیازات هم ورکړي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو قمندان عبدالله نصرت رویټرز اژانس ته د ټلیفون له لارې ویلي طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دي ناست او د دې کار لپاره هیله هم نشته. دی وایي موږ د خبرو او مذاکرو راپورونه د خبري رسنیو له لارې واورېدل خو باور پرې نه لرو. نصرت وایي تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې دیروي طالبان به خبرو ته حاضر نه شي. د ده په وینا د طالبانو روحیات قوي دي. رویټرز زیاتوي په افغانستان کې شخړې د پوځي او ملکی خلکو مرګ ژوبلې د بل هر وخت په پرتله اوج ته رسېدلې او دا مسله به د ډسمبر په میاشت کې چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ له سره غور کوي نوره هم څرګنده شي. دغه راز به په راتلونکي عیسوي میاشت کې د پرتګال په مرکز لزبن کې د ناتو په مشري غونډه کې هم د افغانستان جګړه د بحثونو د اجنډا په سر کوي. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي راز بوسن په برلین کې وویل طالب وسلوال سخت ځپلي او وسلوال د بل هر وخت په نسبت دا محل تر زیات فشار لاندې دي. د ویل
With our operations now pushing directly
زموږ عملیات دا محل په مستقیم ډول د طالبانو د اصلي ځایونو پر لور روان دي. وسلوال د بل هر وخت په پرتله تر سخت فشار لاندې دي. په روان کال کې زموږ هدف دا و چې تحرک او نوښت په خپل واک کې کړو. موږ دې مقصد ته ورسېدو.
Now we have it.
ناتو وایي له کومې ورځې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته نور 1500 عسکر استولي دوی د طالبانو زیات شمېر جګپوړو قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. د انګلستان په کیمبریج پوهنتون کې د پوځي چارو کارپوه طارق بارقوي وایي د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال پیټریاس په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي او هدف یې دا دی چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي تر څو هغوی خبرو او پخلاینې ته زړه ښه کړي. د بارقوي په وینا جنرال پیټریاس د وسلوالو د ځپلو لپاره په هوایي حملو سربیره خاص ځواکونه هم موظف کړي او دا پوځیان په اصطلاح وژونکي ماشینونه دي چې هدف یې د وسلوالو له منځه وړل دي. خاص ځواکونو تر اوسه زیات شمېر طالب قمندانان وژلي. د پوځي چارو کارپوه طارق بارقوي په دې باور ده چې د جمهور رئیس کرزي د کمزور ادارې له وجې په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د بری امکانات کم دي. دی وایي یوازې د طالب قمندانانو په وژلو سره ستونزه نه حل کیږي بلکې په دې کار سره به د هغوی غورځنګ نور هم غښتلی او د سولې او پخلاینې عملیه به لا پسې سخته شي. د تېرې چهارشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړ چې د طالبانو د کوټې د شورا مشرانو او له القاعده شبکې سره د تړلې حقاني ډلې یو کس له افغان حکومت سره په مهمو خبرو کې ګډون کړی. خو د حقاني ډلې یو وجکپوړو قمندان صلاح الدین ایوبي دا خبره رد کړه او وایي جنرال پیټریاس زیار باسي چې په دې ډول راپورونو سره د خلکو اذهان مخشوش کړي. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب ځینو قمندانانو هم ویلي چې دوی په خبرو کې ګډون نه دی کړی او جګړو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له سعودي عربستان څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په کار کې د مرسته وکړي. پاکستان هم په دې عملیې کې مهمه ونډه لري خو د دې هیواد یو جګپوړی امنیتي مشر او نورو دولتي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا او افغان حکومت د سولې او جګړې ختمولو له روانو هلو ځلو څخه جلا ساتل شوی دی.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د طالبانو د دوهمې کچې قمندانان وایي چې د دوی مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه دي کړې. په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله چیرو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان او سعودي عربستان غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د دروغي جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد د پاکستان د مرستې په اړه وویل
په دې کې شک نشته چې پاکستان رول دا کې دی چې کوشش وکړي چې طالبان په دې باندې قانع شي چې افغانستان نه اتحادي ځواکونه ټول اوزي نو په افغانستان کې به تاسو القاعده هم نه پرېږدي او چې څوک د بهر ملکونو نه راغلي دا خلک به هم په افغانستان کې مه پرېږدي او د افغانستان ځمکه به د بل چا خلاف تاسو مه استعمالوي او په افغانستان کې به تاسو یو جمهوري نظام طرف ته چې کوم دی رو رو ګامزن کېږي نو په دې خبرو کې پاکستان یو رول ادا کولی شي چې د امریکا هم په دې قانع شي چې د اتحادي ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان کې به داسې حالات نه پیدا کیږي چې د هغې نه بل ملک ته یا بل هیواد ته چې کوم دی نړۍ ته خطر وي.
د پاکستان د پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد په وینا کې چیرته پاکستان دا ډاډ ترلاسه کول غواړي چې له افغانستانه دې د دغه هیواد په چارو کې په راتلونکي کې لاسوهنه نه کیږي، عربستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د څه امتیاز هیله کوي. مخکې د عربستان حکومت ویلي وو که چیرته طالبان له القاعده شبکې لرې شي نو د ریاض چارواکي دې ته تیار دي چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. عربستان څه ډول مرسته کولی شي؟ په عربستان کې مې د سیاسي چارو له میشت افغان کارپوه ډاکټر عبدالحلیم وردک سره دا مسله مطرح کړه او لومړی مې د عربستان د ونډې پوښتنه ترې وکړه. ښاغلی وردک وویل
د هر امکاناتو نه دی هغه دی برخوردار دی او د دواړو خواوو سره ښه روابط لري، حتی د مجاهدینو سره مخکې د حکومت نه د مجاهدینو سره خپل همکاري څرګنده کړې ده او بیا د طالبانو سره هم د ښه نږدې روابط درلودل او همدارنګه د اوسني حکومت سره هم د دې روابط ته کومه چې هغه دي ښه هغه لري. نو عربستان کولی شي چې د دواړو خواوو هغه نږدې کړو، افکار او نظریات ورسره نږدې کړي او د سولې په اړه ممکن دي چې هغه واخیش مفید واخیش.
یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې له بهرنیو هیوادو سره دې د سولې په خبرو کې سلام مشوره وشي خو قضیه دې د افغانستان ګاونډیو ته نسپارل کیږي. د طالبانو د رژیم په وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل آزادۍ رادیو ته وویل
اصلا په کار ده چې د افغانانو او امریکایانو ترمنځ، یعنی طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو تماس موجود وي او بیا وروسته د افغانانو او افغانانو ترمنځ تفاهم ډیر ضروری دی. دا هم باید هیر نه کړل شي چې د سیمې ګاونډي هیوادونه د هغوی وړاندیزونه هم باید وخت لسي، هغوی کولی شي چې کومک وکړي سوله اسانه کړي، نه دا چې سول د افغانستان قضیه د هغوی په لاس ورکول شي. اساسا باید د افغانستان په سرنوشت کې افغانان پریکړه وکړي.
د سولې د عالي شورا پر یو شمېر غړیو انتقادونه شوې دي خو دغه نه شپېته کسیزه ډله ډاډه ښکاري چې څه به وکړي. اما طالبانو په خپرو کړیو بیانونو کې تر اوسه د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی دی. لویدیځو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په افغانستان کې د سولې د راتګ امکانات څېړلي دي. دغو ورځپاڼو ته جان قاری کوزای کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مقالې او مضمون لیکلي. فائنانشل ټایم ورځپاڼه چې په انګلستان کې خبريږي په وروستۍ ګڼه کې د مسلې په اړه لیکلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او دې کار دا هیلي پیدا کړي چې د جګړو او شخړو له ډګرونو څخه د خواشینونکو خبرونو له خپرېدو وروسته دا د په سیاسي ډګر کې هم ګامونه اخیستل کیږي. ورځپاڼه لیکي ناتو چارواکي، افغان سیاستوال او د طالبانو پخواني شخصیتونه ټول په دې باور دي دا لا ډېر وختي ده چې وګي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو میاشتو پټې خبرې به جګړو ته د پای ټکی کیږي. فائنانشل ټایمز زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی ویلي د مذاکرو لپاره ګامونه پورته شوي خو د ورځپاڼې په باور د سولې او مذاکرو دا عملیه له څو میاشتو راهیسې پیل شوي مګر لا هم په ابتدایي مرحله کې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوید پیټریاس خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د اسانتیاوې برابرې کړي او کابل ته د طالبانو د استازو د تګ راتګ امکانات هم برابر کړي. ورځپاڼه لیکي انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې د امریکا متحده ایالات ډېر ابتدایي اړیکې او تماسونه غټ ښیي او په دې توګه زیار باسي په راتلونکي میاشت کې د ناتو وزیرانو له غونډې او د ډسمبر میاشت کې د سپینې ماڼۍ له ارزونې مخکې د افغانستان د جګړې په اړه خوشبیني زیاته کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه هم د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې په دوو دلایلو ممکن مثبته نتیجه ورنه کړي. یو دا چې د سولې په عملی کې د طالبانو با نفوذ او فعال مشران ګډون نه لري او بل دا چې د سولې د عالي شورا ترکیب سم نه ده. ورځپاڼه زیاتوي زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې د عالي شورا غړي تر ډېره حده د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي او د روانې شخړې دوامې په ګټه ده. دغه راز طالبان هم د سولې عالي شورا بې طرفه یا بې پرې ډله نه بولي. واشنگتن ټایمز لیکي ځینې لویدیځ چارواکي په دې باور دي تر اوسه پوره څرګنده او روښانه نه ده چې د سولې په عالي شورا کې د طالبانو قومندانان یا استازي د طالبانو په استازیتوب د پریکړو صلاحیت لري او کنه. ورځپاڼه د یو خپلواکه سیاسي کارپوه میت والدوین چې د طالبانو له یو شمېر قومندانانو سره یې مرکې هم کړي خبره راخیستې چې وایي فکر نه کوي د طالبانو نور قومندانان دي په خبرو کې د طالبانو د موجودو استازو ملاتړ وکړي.
ستاسو لا پیغامونه
زه به خوش ولایت د تنای ولس ولای ته خاني حکیم خبره کوم به رسمو سم چې کوم خبره کوي چې طالبان مو کوم تکړی دا معنی لري چې څومره چې دوی په غیر ورکوي دومره جنگ زیاتېږي. نو موږ مطلب دا دی چې دغه د سولې خبرې که د خان نه کوي، دا معنی لري چې د سولې خبرې که دوی خان پیدا کوي.
وحدالله حقاني یم، زه غواړم چې یو نظر تاسو سره شریک کړم چې هغه هم رمز ده د سولې په باره کې د شعر په ژبه. شعر دا وایي: داسې څوک شته چې دا د سولې دښمنانو نه پوښتنه وکړي چې سولح خیر ته او که شر یا کوم فساد ته وایي. که سولح غواړي چې د لار یې په بڼو جرو کړو، او که نه شر غواړي، فساد غواړي، جنګونه غواړي. او داسې څوک شته چې یتیمانو مسکینانو نه پوښتنه وکړي چې سترګې پاکې که بچیا ونه ژاړې. داسې څوک شته چې د ځوانانو ته تعلیم او ته سبق ورزده کړي چې جنګ فلمونو نه یې بچ وساتي او نوره نه ګوري جنګي فلمونه.
خدای ستاسو همه شیرو د خبرو کوم. د خدای بندګانو چې تاسو بندیان صلحې ته وړاندې کړي، پرویز مشرف، ملا عمر او حکمتیار، دا د یوې خوا شي، کرزی صاحب، دویم معاون او رباني صاحب، دا د بلې خوا ته شي. ملا عمر او حکمتیار چې د جنګ جبهه په افغانستان کې مخته وړی شي، خو بیا د سولې حق هم لري. که دا د سولې وي چې رښتینې دغه کېږي، بس همدغه په سولې ته کښېنوي، پله واک کور ته ورکوي، جامع جهاني دي ورته واک ورکړي.
په افغانستان کې مو د سولې د هڅو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې. نه سولې د بیا رغونې پر کارونو منفي اغېز کړی. ویل کېږي په افغانستان کې د یو شمېر امنیتي خصوصي شرکتونو د تړلو له امر وروسته شایي د بیا رغونې پر کارونو ناوړه اغېز وشي. دا مسله مې د اکبر موسسې له مرستیال هاشم مایار څخه پوښتلې. په یوې خبرتیا پسې دا مرکه خپرو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
مایر صاحب، ولسمشر کرزی د یو شمیر امنیتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو د درېدو امر ورکړی. ځینې وایي چې دا کار به د بیا رغونې پر کارونو منفي تاثیر وکړي، ځکه چې امنیتي ستونزې لري. د اکبر ماسی پر هڅو دا فرمان ناوړه اغېز کولی شي.
زموږ موسسې چې غیر دولتي او غیر انتفاعي موسسې دي، دوی د هغه نه استفاده نه کوي. په اصولو کې د امنیتي مسلحانه ګاردونه او یا کله چې سفر کوي سکوټ د پاره دوی په اصولو کې استفاده نه کوي. ځینې ځینې که کوي هغه ډېرې کمې دي، په سلنه کې ډېرې کمې راځي دي. نو دا که چېرې وتړل شي، زموږ په فعالیتونو چې د غیر انتفاعي موسسې دي او غیر دولتي موسسې دي چې په دې برخه کې چې ډېرې د بشري کومکونو په برخه کې کومک کوي، د دوی په فعالیتونو باندې تاثیر نه اچوي.
داسې رپورټونه هم خپره شوي دي چې هغه موسسې چې خپل ساتونکي نه لري، هغوی ممکن د افغان حکومت مخالف وسله والو ته د خپل امنیت لپاره پیسې ورکړي.
دغه لوی شرکتونه دي خارجي، دغه دولتي غیر انتفاعي موسسې نه دي. ممکن هغه د دې یوده خو نو بیا ډېر بد تاثیر لري که چېرې دوی بیا مخالفینو ته پیسې ورکړي، دوی امنیت ونیسي. دا خو د سولې په هغه باندې پس بهیر باندې منفي اغېز اچوي. په دا سال کې چې اوس دولت غواړي د مخالفینو سره جوړجاړی وکړي او دوی سولې ته راوبولي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، نو غیر انتفاعي مؤسسې له ښارونو د باندې په کلیو کې او په کلیو بانډو کې سي امنیت یې ښه نه دی، خپل امنیت څرنګه ساتي؟
دوی خود خلکو سره کنه اوس د موږ چې په کلیو بانډو کې د غیر انتفاعي مؤسسې چې کار ورسره کوي، دا په کلیو بانډو کې دی، خپله د خلکو سره دوی کار کوي. کله چې پروژه جوړوي نو خلکو ته وایي چې دلته امنیت سم نه دی، امنیت هم تاسو نیولی شي او که نه شي نیولی. یعنی هغوی د امنیت نشي، دا دوی که چې جنجال ورته پېښېږي د مشکلات د ستونزې د خپله خلک حل کوي. په دې برخه کې ډېر مشکل لري، مګر ډېر مشکل نه.
یعنی تاسو له وسلوالو طالبانو سره مشکل نه لري د خپلو کارونو په برخه کې؟
لري، مګر دومره نه دی چې د اندېښنې وړ وي.
مایار صاحب، کور ودان؟
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ. مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډیرې اسانۍ 813 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د ازادۍ رادیو افتخاري خبريال شي.
تاسو کولی شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس له لارې په 813 شمیره ازادۍ رادیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دا ازادي رادیو روانه خبرونه تر نهو په چو دوام لري. البته زموږ خبرونه له لوی سره په اف ام په اف ام کې په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد او اسداباد کې اوریدل شي، او په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو په یو غونډه کې وویل په جګړو کې د دوی د لمنځتللې شتمنۍ او تاوان دی ورکړل شي. د کندهار ولی د غشتنې ته ځواب ویل دی. د کندهار لشاره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی رپورت لري.
د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو په یو غونډه کې له دولت څخه د عملیات پر مهال دوی ته د اوشتي مالی زیان د تاوان د ورکولو غوښتنه وکړه. زیانمن سوي کسان وایي چې د عملیات پر مهال د دوی کورونه، باغونه له منځه تللي او دولت یې باید تاوان ورکړي. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې تیر ورځ د دې ولسوالۍ په پوځي مدد سیمه کې د شاوخوا 200 قومي مشرانو، کندهار والی، په سویل کې د حساب ځواکونو د عمومي کمانډان تورن جنرال نیکارتر او نور دولتي چارواکو په ګډون جوړ شوی و. د دې ولسوالۍ د ګڼو کلو استازو او قومي مشرانو کندهار والی او ورغلو چارواکو ته وویل په عملیاتو کې کورونه، باغونه له منځه تللي او د دې په بدل کې باید له دوی سره مرسته وسي. د خلکو په خبره چې شکیلې غاړې د دوی ژوند ته پاملرنه نه کوي او ډېر وختونه د جګړو پر مهال عام وګړي له ځاني او مالي زیان سره مخ کیږي. حاجي عبدالصمد داوزي مدد د سیمې د خلکو په استازیتوب په ژړغوني غږ ورغلو چارواکو ته وویل
موږ چې د خپلې متکو د خپل ځایو څخه وتلي یو، د دغه خلکو د لاسه چې دوی پر تس ټکان وکړل، ستس تیاري و، ټکان پر موږ کېدل، نو موږ بار ډېر په عذاب سره د خپل کورونه مو تور که خپل بچان مو ویسته ولاړو. نن تاسو موږ امنیت راوستئ په وطن کې، نو زموږ خیال و چې خپلو کورو خپلو ځایو ته راستو، په خوشحالۍ ژوند درسره وکړو. نن زموږ کورونه ولې نړیږي، زموږ سرایونه ولې نړیږي، ولې اواریږي، زموږ توتانو باغونه ولې نړیږي، ولې اواریږي؟ هغه څه ګناه کړی ده، موږ څه ګناه کړی ده؟
حاجی شیر محمد د نلغام قومي مشر وویل په بمبار کې کور او باغ له منځه تللی، خو هیچا یې هم پوښتنه نه ده کړې.
زموږ کورونه ویران دي، بمبار شوي دي، پنځه جری بملک مې دی یاوار شوی دی. وادرې د هغه سړی چې نماینده ګان دي موږ په سترګو لیدلی نه دی. یو مې یوې خواته استې او بل خواته پاک د یو ځایه اوسي، بمبار اسې کړپ درته اوسي. اوس موږ د خپلو کورو ته دا د ګرده خلک دادې ناست دي. زه په ګرده وطن کې وادرې د یوې سرپنا ځای قسم په خدای دې کلرم چې چیرې لاړ شم. اوس
د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا خلکو ته وویل چې په جړې ولسوالۍ کې به د ټولو زیانمنو سوو کسانو یو لیست جوړ او تاوانونه به ورکول سي.
د توانو پیر چې بعد توانونه چې رسېدلي دي، هغه تبان د کسان چې دلته وه د دوی هویت دا چندان موږ ته د مځکې په ارتباط یا د کور په ارتباط یا د بخچې په ارتباط معلوم نه دي. هغه به د ولسوالۍ د لارې څخه د هغو کسانو لیست جوړ شي چار چا ته مځکې ته یا کور ته یې تاوان رسېدلی دي یا باغ و بخچې ته تاوان رسېدلی دي. هغه به په وخت زمان سره هغه جبیره شي، هغه توانونه به د امکان تر حده پورې ورکول شي.
د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو پر داسې مهال په عملیاتو کې د خپلو کورونو او باغونو د لمنځه وړلو تاوان غواړي چې د کندهار په دوو نورو ولسوالیو ارغنداب او پنجوایي کې هم عملیات روان دي. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
د کندهار د جړې ولسوالۍ خلک له حکومته د ترسره شویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ړنګو شویو کورونو او ویجاړو شویو باغونو تاوان غواړي. د کندهار والی ژمنه وکړه چې د لیست له چمتو کولو وروسته به مرسته وشي. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې دغه مطلب لوستلی شئ. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د کندهار ښار د وړمې شپې د بیامنیو رپورټ هم خپور شوی دی. په دې رپورټ کې د امنیت قمندان مل پاسوال، سردار محمد زازی په وینا ویل شوی دی چې وړ مشپه د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې اته حلقې ماینونه ځای پر ځای شوي وو او د پولیسو لخوا کشف او د ایساف ځواکونو لخوا خونڅه شوي دي. خومندان زیاتوي په ښار کې راکټي بریدونه هم وړ مشپه شوي وو خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
اته به جو دیش تحقیق شوه ته د ساده خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي وايي طالبان د بل هر وخت په نسبت دا مهال تر فشار لاندې دي. د هرات ولایت په شندر ولسوالۍ کې د عمان په چاودنه کې د اربکیو د سیمیز قومندان په شمول دوه تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په ویل واشنگټن به پاکستان ته د $2 میلیارد پوځي مرستې ورکړي. د ویکی لیکس په نامه کمپیوټري ویب پاڼې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په زورونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل. د روسیې، ارمنستان او آذربایجان جمهور رئیسان به په راتلونکي اونۍ کې د ناګورنو قرباغ د سیمې په سر د اوږدې مودې د شخړې د حل په مقصد غونډه وکړي. د فرانسې سنا په هیواد کې د څو میاشتو سراسري مظاهرو او اعتصاب سره سره د هیواد د تقاعد په قانون کې هغه تعدیل تصویب کړ چې له مخې د تقاعد سن له 6 کلنۍ څخه 2 کلنۍ ته پورته شوی دی. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د لیبیا سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مقصد ترابلس ته رسېدلی. د شلوسترو صنعت هیوادونو د مالی چارو وزیران په جنوبی کوریا کې جرګه شوي او د نن ورځې په وروستیو کې به ژمنه وکړي چې د اسعارو د تبادلې لپاره به د مارکیټونو د نرخونو په اساس مقررات وضع کړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو تازه راستولي پیغامونه خپاره کړو، د عراق په اړه یو مطلب لرو. د عراق کردانو د دې هیواد سیاستوال خبرو ته رابللي تر څو په عراق کې د پارلماني انتخاباتو وروسته د حکومت د تشکیل په سر موجودې ستونزې حل کړي. ویل کېږي چې د کردانو په دې عمل سره به د دوی دریځ د عراق په سیاست کې لا پیاوړی شي. ویل کېږي کردانو د عراق د شیعه ډلو سره معامله کړې چې په نتیجه کې به یې د دې هیواد د صدر اعظم نوري المالکي حکومت چې تهران یې ملاتړ کوي په واک کې پاتې شي. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه یو رپورټ لري چې مهمې برخې جانقه علي کوزی اوروي.
د عراق د کردانو مشر د دې هیواد ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکړې چې د حکومت جوړولو په سر د میاشتنی بحران د حل لپاره د سره جرګه شي او د یو ګډ حکومت په جوړولو دی توافق وکړي. د کردستان د پوځ لوی درستیز فواد حسین وای د حکومت جوړولو او د سیاسي ډلو د جرګې خبره د کردستان جمهور رئیس مسعود برزانی کړي او مقصد یې د یوې داسې ادارې جوړېدل دي چې د عراق د ټولو مذهبونو او قومونو استازیتوب وکړی شي. فواد حسین وای
یو هم سره ټول کړي. موږ هیله من یو چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې موږ فکر کوو چې د عراق حکومت باید په یو ټولیز توافق سره جوړ شي.
دا ابتکار په داسې وخت کې شوی چې کوردی هیئت د عراق د مختلفو ډلو له مشرانو سره د مخامخ خبرو لپاره تیاری نیسي. د کردانو دا عمل د دې څرګندوی دی چې دا ډله د عراق د برخلیک په ټاکنه کې مهمه ونډه لري او دا به د عراق په حکومت چې ایران ملاتړ کوي هم اغیز وکړي. ایران د عراق د صدر اعظم نوري المالکي چې د دې هیواد د شیعهګانو مشر دی ملاتړ کوي. د عراق په پارلماني انتخاباتو کې چې د روان کال مارچ میاشت کې ترسره شول، د عراق د سنیانو ډله العراقیه چې پخوانی صدر اعظم آیات علاوی مشر دی په لږ اکثریت سره بریالی شوه. مالکی چې د قانون ائتلاف ډلې مشر دی په انتخاباتو کې دوهم ځای ګټلی، زیار باسي چې د کردانو ملاتړ حاصل کړي او د خپلو شرایطو په اساس د یو حکومت د جوړولو په سر د هغوی توافق حاصل کړي. له بلې خوا کردان هیله مند دي چې د خپل نفوذ په واسطه د تیلو پر شتمن ښار کرکوک واک ټینګ کړي. خو د نړیوال بحران ډلې د منځني ختیځ او افریقا د څانګې مرستیال جوست هلټرمن وای کردان ممکن له نوري المالکي سره د داسې یو حکومت په جوړولو چې آیات علاوي پکې شامل نه وي د کاغذ پر مخ توافق ونه کړي. کتونکي په دې باور دي که په عراق کې د ایران ملاتړی حکومت واکمن شي نو دا به په امریکا باندې یو سخت ګوزار وي. په همدې اړه په عراق کې د متحده ایالاتو سفیر جیمز جیفري د عراق انبار ولایت ته د سفر په مهال وویل په عراق کې باید د بهرنیو له لاسوهنو پرته یو حکومت جوړ شي. د ده مقصد ایران و. د امریکا سفیر وای د عراق په هر ډول حکومت کې باید آیات علاوي برخه ولري. علاوي چې د عراق د سنی ډلې د ائتلاف مشر او د المالکي مخالف دی تر اوسه څو ځلې ایران په عراق کې په لاسوهنو تورن کړی دی. د کوردستان لوی درستیز فواد حسین وای کوردان غواړي ډاډمن شي چې د علاوی په مشرۍ العراقي ائتلاف به د عراق په راتلونکي حکومت کې شامل وي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام د خبرېدو وخت دی. یو ځل بیا ز سالي ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. سلامونه می ومني. تاسو د اوسنی پروگرام په راغوندو سویو پیغامونو کې د خپل سیمو د بیلابیلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي او ځین اوریدونکو خپل نظرونه بیان کړي دي. په پروگرام کې د سیلابونو د ستونزې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه هم څېړو. نور پیغامونه هم راغلي چې د پروگرام اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې له نشټوالي او د دولت له پاملرنې پکې سره ټکولې دي. د ازادي اوریدونکو په اوسني پروګرام کې مو تر ډیره هدا د اوریدونکو پیغامونه سره راغونډ کړي. د تیرو پروګرامونو غونډې د چارواکو اوږدې مرکې نه درته لرو. هڅه مو کړې چې زیات وخت د اوریدونکو پیغامونه ته ورکړو، ځکه چې دوی اکثره وخت ګیله کوي چې پیغامونه یې خپریږي نه او که خپریږي په ځان خپریږي. په هر صورت زه خپلې خبرې زیات نه اوږدوم. زیاتې خبرې به له تاسو واورو چې په تیرو ورځو کې مو په پیغام ثبتوونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي.
څنګه دا خوای چې څنګه کان کړ کراچي خلک زوري کړي زوري دا څه چل دا څنګه دا خوای چې دا خپل وطن ته تلاشي.
زه پایش دیو ماجر مرګل میګما شپران کې شپې او ورځې تیروم. نو ابل ورځ ما تلویزیون لاره لکرزی له خلینا واوري دل چې غوله منګه کولای شو منګه دولت قدرت لري خارجيان دي هر کار لمن ته نه وایي چې دا نسی کولای د افغانستان حکومت کولای شي. زه کرزی ته دا وایم ته خپله د بډو یا د رشوت مخنیوی د اداري فساد مخنیوی نسی کولای چې خارجیان هغه نفر ونیسي هغه بیا په تا بده لګېږي. نو له دې نه معلومه ده چې ته نه غواړې چې په افغانستان کې ښه حکومتداري وسي. د بېلګې په توګه یو څو ورځې مخکې چې د ملي امنیت کوم نفر یې نیولی و کتا کولای سو یا وزیر بدی د رشوت یا د بډو په تور کې بندي و یا محکمه مجرم ګڼلای و تا به لندن ته نه پریښود. تک توان دي دي در لودل یا د غختلای د ورځې په لساو مهاجرین یا اداميږي او یا په مرس کې د ایران حکومت ولي یا پاکستان دی منگا پا وطن که دی پاکستان استخبارات دی منگا دی قومی مشیران مرگ ترازی کهی یا وزنی پا قتل رسی ایران حکومت تراسی اگه تا تا تانی در کهی تورتوهای چی کور دی ودا خاکشیر دی را تورت خان دی پا دی رقم حکومت داری نکی گی.
پیدا محمد این مزار شریف نه پیام پیدم دی ازادی را دو تا او دی ما بختنا دا غزل کردی سایگ نه چه دا غا پا دلی دلو کمی سهار و عدد بمی کارا و بانی امریکان بمباری که پشل تاوی سمزو سانی وزر کی گی.
زه عبدالحکم د لغمان ولایت د رینګار ولسوالۍ د فروید کلي اوسېدونکی د افغانستان کې د ناټو فورس یعنې د ناټو قواوې چې دلته وجود لري باید د دې په عملیاتو باندې پرې خپله احاطه وکړي. نو دوی دلته د شپې لخوا په عملیات کښې په ننګرهار کښې دا پېښې ډېرې زیاتې چې شپې دې عملیات کړي او ملکي کسانو ته ډېر زیات تاوانونه اړولي.
د ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
زمنګ د علیشنګ په ولسوالۍ کښې یو غټ مشکل دی چې مونږ هر څه د خارج نه زنګ وهو او د شپې له خوا نه د طالبانو د وجه ده که څه ده دغه دستګاه کار روشنه پرېږدي.
زما نوم عبدالمنان د د زابل د ولایت شاجوی د ولسوالۍ د چینې اوسېدونکی یم. زما د افغان بیسیم د شبکې د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې خارج او په داخل کښې مصرف بېخي ډېر ده. خارج ته دولس افغانۍ مصرف لري او په داخل کښې پېنځه افغانۍ دي. اتصالاتو کمپنۍ په داخل کښې درې افغانۍ مصرف او خارج ته پېنځه افغانۍ مصرف لري. که دا مصرف خارج او داخل ته کم کوي ډېره مهرباني به وي.
زه عبدالله د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. د افغان بیسیم مخابراتي شبکې په دغه څو عمر کېږي چې ډېرې خرابې شوي دي. ما غوښتنه دا ده د افغان بیسیم د مخابراتي شبکې د لوړو مقامات څخه چې دغه ډېرې ژر سمې کړي دا ډېرې ستونزې ښته پیدا کړې دي. سلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
زه به شي محمد خیرو چې تعالی د ګنجاو د شهري زیدون کې څنګه دا مشکلات دي په تړې سره سرک وګو وړي دی او دیشي داري بندې دي داري نه دي او دا د څارواکو په شان تاسو ته ضرور دی غوښمه
زوق نامه سنخان سليمان خيل کو چای د لوګر لسینه تاسو سره په تماس کې او مشکل دا شای د وروره د موګه د سلاغو مشکل به په هر سیمه کې کوچانو ته د افغانستان په هر سیمه په هر ولایت کې ډیر غوټه مشکل او ډیر غوټه شکاری ورسول وروره د موګه مامداري وګړي د موګه کورونه وګړو لکه د خروار په سیمه کې د کوچانو سليمان خيل کوچانو یو کور ته وروره هر شای وګړو د زنانه په ګاردن باندې نور هر څو کین لا وکړل او نو وسه هیڅ مرسته نه د وسره سوي او نور د سي ډېر سيني د لکه په پښتیا کې په ښکیکا کې خوښي په هر سیمه کې کوچانو ته ډېر غوټه څه د مرې سي د دې د باید د موږ غږ محسوس چار وایي او د کوچانو ته یو سروي جوړ کړي او د کوچانو پښتنه وکړي
د دې اړه د ګورلا د چاکري له خلنې د ورسته سلابونو په اړه کې د دولت غوړم چې د خلکو سره همکاري وکړي څنګه چاک په له خلنې کې سماجت او عربانو او شاب په دې ډول کې سیل زخت زیات توانونه خلکو ته راوړي دي د دولت تر اوسه پورې توجه نه ده کړې.
زه عبدالحکم د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کړوی د کلي اوسېدونکی یم. زما له حکومت څخه دا تقاضا ده چې د افغانستان لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ کې ډېر زیات سیلابونه ځپلي همدارس کړی او سره دا د ولسوالۍ ډېر سیلابونه ځپلي بلکې خلکو ته په سوونو جوړي بزمکې له منځه وړي دي همدارس لسګونو تنانې هم داسې سیلاب وړي دي لسګونو مرګي او په لسګونو زخمیاني له حکومت نه مې دا تقاضا ده چې دې خلکو سره باید د ډېرې زیاتې مرستې وکړي ځکه د دې خلکو باغونه کورونه مال جایداد ټول سیلاب خاورو سره زیرو زبر کړي.
زه شکرخان راشمي د ننګرهار ولایت نه دوه قریګانې دي چې لاغورجي او پروشاخل مکمل ډلۍ والي دي. فصل
په پیغامونو کې مو د نورو سیمو د سیلابونو ترڅنګ په ننګرهار کې د دغو سیلابونو د زیانونو په اړه هم واوریدل. په تیر یو پروګرام کې مو په وردګ او ځینو نورو سیمو کې د سیلابونو زیانونه څېړلي وو، خو اوس به د ننګرهار ولایت د سیلاب ځپلو سیمو حال د والي لویان احمد ضیا عبدالعزیز څخه واورو.
په سخرود کې، په چیراګام کې، په خیوه کې، په اچین سپینغار ولسوالۍ کې، غنیخیلو کې، کومندري ولسوالۍ، مجموعا 15 تنو په کې زموږ هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د وطن شاوخوا کې ټپل شوي دي، په زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده، سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. ولې خوشبختانه په مختلفو سیمو کې چې د خلکو ژوند په خطر کې و، زموږ ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ولسوالۍ موظفینو هغوی ته نجات ورکړی، خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. اوس هم د نورو لاونو ویرشتان د خنښته دی، ولې زموږ واجبین ان شاء الله کامره نه مدګی لري چې خلکو سره ومرسته کوي. سلګونه مواشل منځ تللې دي، په زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده، فصلونه ولاړ، فصلونه منځ تللې دي. همدارنګه په سلګونه کورونه ول دقیق شمیره معلومه نه ده، یو دقیق سروې ترتیا لري. کله چې سلابونو کاچه راکمه شي، پښیمو کې وبو ساته ټیټه شي، نو موږ سروې ټیمونه به منظم شکل سره سروې کوي او بیا به دقیق ارقام معلومي.
د والی ویان دغه خبرې مده مخکې له ازادي روډ سره کړې وي. شای اوس په ارقامو کې ستغیرات راغلي وي او وضعیت هم بدل شوی وي. د ننګرهار د سری میاشتې ریاست وایي دوی هڅه کوي د سیلابونو د زیانونو تر سروي وروسته اړو خلکو ته د مرستې رسونې په برخه کې اقدامات وکړي. د اوسني پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه راخلو چې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پکې خبرې کړې دي. دغه پیغامونه له تبصرې پرته خبرو.
خاور نو خار کې کوم مهاجرین په سیلاب کې تبل شي ده، خو هیڅ هم پوښتنه نه کوي.
زنا ته سلام یار، او زما ورکلی حکم خان او کمنګول حمدر محمد اکبر غاری کول ساده سره په تماس کیو. نو غواړو چې صبح خبر پوښتنه خو حکومت دې منل نو چې سات یونیسیا تاجران ورونو هله کوو چې سیلاب ځپلو دې وځلو نو سبانه ورو سره کې هر کسن انګراد مرسته وکړي.
خبر ادا چې کله افغان مهاجر مهاجر شو، هغه مهاجر شو چې دا د ټول چارواکو نه زما دا غوښتنه چې په پاکستان کې داسې مهاجر دي چې را سخت کارونه ورکړي
او که بلوچستان پناه او سرسو بفرحات پناه نو مربانی دیو چی دقا پاکستانی شناخت کردن چی کم دی در بیز مهاجرون ختم دی
دا پاکستان پر مهاجرون باندی هیس افغانستان دا حکومت هیس مرست نکیوی هیس پسند نکیوی دا افغانستان مشران چی دی طول گوره دو بیتا پیسی اغلاکی بلا خواد اغلاکی داری پساد کیوی دا افغانستان مهاجر چی گوره پا پاکستان که طول بدبخت در پا دارا گردی تو کرزارا تو کوگارا تو پا جیر که تو قیدی تو بندی مثلا پاکستانی طول پا عذابی و عذار ورکی دا افغانستان دا مشران تینگ دا طول تینگ خود زند همین گردی ساعت تینگ مداخوایش دی چه خپل د ماجرونو تپوس په دې پاکستان کې وکړي چې د ده د ماجرو سره څه کېږي څه نه کېږي
دغه موږ هغه دی چې دغه موږ هغه اروپا د پاکستان کې موږ پراته یو افغانستان چې وینه نه ښځې موږ نه شکلې چې نه شی ورسړې ده څه یې ورسره وکړه څه یې ورسره وکړه موږ دلته وینو دا خلک موږ ته وایي وایي رسمي د پښتنو سره څه نو دا څوک دي د انګرېزانو امریکایان دي چې دا وروره دا نشه ورکړي
په پاکستان کې چې څون افغان مهاجرین دي په دې کې خو ټیک دک مهاجر وو تقریبا کم سه کم پنځه شپږ سوه کسانو داسې مقیدي کسانو ته شناختي کارډونه ورکړي چې هغې ته افغانستان ته ډېره خطره ده چې سخته راشي دلته راشي تذکیرې ورسئ چې بېرته لاړ شي هلته شناختي کارډونه ورسئ دوی په ازاده توګه تلی شي او راتلی شي
زه نصرالله خان مجزید د چمنه سدزیم دغه د خوزدار پر روډ بر کراچی پورې چې دا زموږ د پښتنو موټران سوزي الان کې موږ د میټرو مال هم نه یې راخستی د مالګو دام ترانزیټ د افغانستان مال نه راخستی دغه زموږ موټران سوزي د دې غم به څوک خوري زموږ خان خو زموږ مشر زموږ د اسدزو د پښتنو مشر محمود خان اسدزی دی بل څوک خوسته نه بل څوک زموږ غم خوړلی چې پاکستان کې دغه زموږ غم به څنګه خوري خوري به کوي نو خوري وسلام
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه بلردو ماتم رسالې څخه تاسو ته مات درکوم ازمون محمد صدقه قاضی صاحب له پاکستان سره د سلازبلو په خاطر یو میلیون ډالر کومک کړی دی ول سوال یې جلس کې سلوار اوله د دوجو میکی ته سرک بند او دومره سنسته ته سرک خلاص کی او اونجا که کورونا سیلا و یه اولن او یه ترپال او یه شوانه کلانگونه چاره را لگنه که هم زا کری پا جنگ سر را چول او آقا هم زا کری سر پا جنگ اختاجی میچهت و رسیده مثل نبات دایی دی مربانی میکی خود پاکستان سر را کمک نکی دایی دی اختل بک سر را اختل وطن سر را اختل ولیتی سر را کمک نکی
زازم خان خبری کنم در نگرهار در ولید در اچین در رسواله نه ما در کازیس که در خواهش ته چه که افغانستان که باید اسلامی قانون نافذ کری حالا با افغانستان که سول آرار شی
زازم خان خبری کنم در نگرهار ولید در اچین در رسواله در رسواله کازیس که در خواهش ته چه که افغانستان که دین و سرنگ بند کری طالبان تر واری چې په افغانستان کې امریکایي لخرې وځي موږ واهاله کاتي سره خبرو ته کښینو
زه د کابل شکرزری ولسوالۍ نه عظیم خبرې کوم فکري صاحب دا کوم نوی پرېکړه چې کړی د مریو د راځي چې امنیتي او شخصي کمپنۍ دې وتړل شي خو دا خلک په چورو په تراژ روږي دي آینده دپاره که دوی خوشې کړی چې بیا هم دوی تورو چورو تراژ ته لاسه شي دا باید په زندان کې وساتل شي وسلام
امنیت په افغانستان کې نشته ده زه د افغانستان د تخار ولایت اسکمي له ولسوالۍ نه خبرې کوم بیا په اسکمي کښې خو بېخي امنیت نشته بلکل امنیت نشته دغه رشوتخوري په هر ځای کښې روان دي دغه نشته پاکستان نشته پاکستان نشته دا څه حال ده زه دغه څه کوم کابل کښې انتخابات کوي یا په کندوز کښې کوي یا په جلال آباد کښې کوي امنیت نشته دغه انتخابات دي شروع کړي دي چټي خرچي دي پیسې دي مصرفونه دي چا پوښتنه نشته چا دغه نشته ده که ولسوالۍ کښې قومندان یې که دغه یو هر ځای کښې ګډوډیان وي همدغه دغه ځای کښې رشوتونه دي ولاکې یو سړی ډېر ډېر رشوته خبر وکړي ولاکې هغه عسکر نه ده عسکر دی د سل روپۍ ور نه کړي ولاکې همغه ګرځي ولا روح یې داخلې لاړ شي
زه ډګروال غلام سخي فعلاً متقاعد یم وروره د هر مشر چې دی په دا تلویزیونو کښې په دا اخبارو کښې لکه شاروال صاحب لکه قومندان صاحب امنیت مثال نور مشران دغه وایي زورمندان دا زورمندان څوک دي دا زورمندان نوم ولې نه اخلي ولې دا زورمندان معرفي کوي نه چې زه زورمندان وپېژنم او مقام مې په لاس کښې د هغه نوم باید زه واخلم چې دغه پلانکۍ زورمند دغه خرابي یې کړې ده بس څنګه نوم یې اخلو زورمندان زه هم زه وایم زورمندان رئیس شهروند هم زورمندان وای، قمندان امنی هم زورمندان وای، ټول زورمندان وای، ولی دا نمی ناخلی، ولی بیرزی، ولی دار کوی، نمی بازی و آخری چی داگه پلانکه، 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 داگه خلق زورمندان دی داگه کارونه که
ضلع حکم دلغمان ولایت بالنگار مثالی د پړوی د کلي اوسیدونکي معرف وزارت څخه راڅخه اور مو چې غواړي په پوهنتونونو او همداراز په نورو پوهنو یا نسو دفترونو کې خپل کارونه ترسره کړي، یعنې خپل قوانین ترلاسه کړي. زر په دې مشکلات معلوم سړي به چرن کېږي کار دی چې په خپله ننګرهار تیار په ننګرهار کې پانچن جدی جیسا چھایا سر کیا اور دی مامورن جو خوزار اگر مدران جو خوزار دیر پر اخلاقی کی لہا آزادی را دیو لہا رادو اللہ زمار دا پیغان دا چھے دیتا حکمت دیر توجہ کی بلکہ پہاں ہو لائے تو کی حکمت مطالبین کارنا لہا نورو کا مراجعین کارن سے ہم مخی کی
جو جمال خان دا بغلا والاید نا خبر ہے کہ ہما دله کلام دل جنگونه روان دي روزه میاسته دي ابي دغه ته راخه دي ضرورت ته دغه ته چې نه باخو عايش د دې دغه جنگونه دې چې اصول له لارانه
کندهار ته خبرې کوو کندهار کې په ولایت کې امنیت نه د حکومت په لاس کې نه ده نه دغه ځای نه چې د حکومت په لاس کې وروره د دوه پولیسو د دوه اردو د دوه کرسي چې د کوم پاتې ورکړي
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
زمونږ په دې نګراري کې د امشاه بابا د مينې خبرې خو موږ غوښتل چې دا د غټ پروژې کې موږ برېښنا توسنه لرو او دا شګایتونه د ډیرو رادیوګانو او رسنیو لاري شوي دي. خو ګومان کوم چې دلته د پښتنو سیمه ده او د پښتنو سره رخه کیږي او توسه پورې دا کار ته چا غاړه نه دی ایښې. موږ ډېر ډېر شکایتونه کړي خو تر اوسه پورې ذهن نه دی نیولې او دغه پروژه کې په لکونو انسانان اوسېږي او بې برېښنا په داسې حال کې چې افغانستان ته د تاجکستان او ازبکستان نه پریمانه برېښنا راځي، ولې حکومت او په تېره بیا د برېښنا وزیر په دې اړه هېڅ ګام نه پورته کړي او دغه موږ په دې باندې پوهېږو چې دا د پښتنو یا پښتون قوم سره رخه ده.
دا د ارګون نه خبرې کوم. دا د ارګون منطقه او د مقامات توجه کې به بوره کې ډېر سره په دې ګورګون او د سروبي څنګه سره څور د مخته شور شو د څه اوازه ده چې وکیل صاحب نادر خان قرارداد کړی هغه څور د ګرم کارو کو بیا ورښو دا سره د سروبي او ګمل او د بربل سره مشلوي ولسوالۍ جمع او د خلکو د ګورګون خلکو د خواهشته مقامات به خبر ورسوي چې دا په چا پر تعلق لري هي وزارت پایمن پر تعلق لري
خبر حامد کری مکر ولسوالی کی خدمت نہ رسوائے نہ سڑک جوڑ سوائے نہ اسپتال نہ کلینک
سیرت اللہ نے کہا کسا ولایت تجاب رسوالی دران خیل رسلی سے خاص تاثر پاڑی کا کیا مخفل رسوالی دعا عمدہ سنگی بھی فکو تکوام حلی دیسے چاروا کی پیغا بھرو پلی امری سنگی دران مرد کلمیت پر ایسا کی دا چید دنگو نور قرویو یعنی کرم خیل دران خیل مفخیل او اورغل زمانس کی موقعیت تری خو بد بختانا دا کہ انی کورس دو رسوالی مرکز تا انتقال شوئے دے چیزا قلی و شدین کی دستین سر مخفل دی لہم نشکل مرد دیر مهم هغه دا چې د سید محمد امان په نامه یو ښوونځي کې چې د قورغل په سیمه کې موقعیت لري ملي پولیس او امنیتي پوسټه اچولې ده او زده کوونکي نشي کولی چې ډاډه زړه ښوونځي ته ورشي ځکه چې ویزه خطا لیدل کېږي. نو هیله ده چې حکومت دغه ستونزو په مقابل کې جدي اقدام وکړي. ډېره مننه وسلام.
عبدالمالک حکمل د نورستان غربی د پروګرام رسالې د پشاګر درې اوسېدونکی زما عرض دا دی چې زموږ د پشاګر درې سره اوسېدونکی 15 کال شروع دی اوس پرې نه ختمېږي او نه جوړېږي، هر څوک راځي پیسې تختوي او ځي. او دې دپاره زما رضا د دې کردې صاحب دې وادي باندې مرو کې چې زمونږ سرک باید چې جوړ شي، او نورګرام ولسوالۍ نه تر پشاګر درې پورې دولس کندې پیدا لاره ده زمونږ چې مریضي هم زمونږ مشکل دی.
دا اوریدونکي له دې پیغام سره د پروګرام د پای شیبیره نږدې سوې. په بل پروګرام کې به ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه راغونډ سي. تر بل پروګرام او بل ورځې د خدای په امان.
دادا گھومی پیالے بنگلے چ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگے چ شہباز پھل کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگے چ شہباز پھل کی نتی رے. رباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم، رباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم، زمخامیم تمی سوریم ز آهن تمی آوازم، زنغمای تمی شمع تلمبای دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازم تلمبای دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے. دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگے چھ شہباز پھل کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگے چھ شہباز پھل کی نتی رے. سر تلے ون تو بھی تزما د جنون رازے، تم سر تلے ون تو بھی تزما د جنون رازے، ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازے، ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازے، تقبلہ تم کا بائے تمر جا درا دنیا سے، تقبلہ تمی کعبائے تمر جا درا دنیا دے، زلکوں میں فنا کشتم چھ انجام تمی آغازے، زلکوں میں فنا کشتم چھ انجام تمی آغازے. دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی پیالے بندے نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگے چھ شہباز پھل کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگے چھ شہباز پھل کی نتی رے. ابدی حقیقت تمی مجازے، تا ازل تمی ابدی حقیقت تمی مجازے، ہم وجودیے ہم جلوائیے تا مطلق تا بے نیازے، هم وجودیه هم جلوه‌ای تا مطلق تا به نیازه جهان ساده کمال کردیم تصویر ساده جمال زوردیم جهان ساده کمال کردیم تصویر ساده جمال زوردیم خلوت ساده مینه اوردیم جلوت ساده لمبه شوردیم خلوت ساده مینه اوردیم جلوت ساده لمبه شوردیم.